بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دی لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوی پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نس باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو بیلنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وګو باندې
بس لرو چې فکر چې مکمل خواږي.
ازادي رادیو یو سره 206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 5 چپا.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود ده. یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح، په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په اینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونځه د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي څو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې ونګ نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپو ونه لري او غته وای چې ته ګوډي او یا هم څوک لا سونه لري په هر حال یا کونی یا یا عوام دغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په غنوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دی چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیوز د دې چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، هغوی د تداوی لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشه یي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد وای چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدون کړه یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزې منځوړلو لپاره اقدامات ترسره سي او د موضوع تر پای ټکی کې هوتل سي.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه کې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. په افغاني ټولنه کې پر پیریانو او د هغوی په چارو ګڼ باورمن خلک شته. ځینې د پیریانو پر موجودیت بیخي د افراط تر کچې رسیدلي او ځینې نور خو بیخي له تفریطه هم ور اوختي. د پیریانو پر وجود ګڼ باورونه، عقیدې، کرکې، انګیرنې، متلونه او داسې نور شته. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د پیریانو پر وجود، باورونو، عقیدو او داسې نورو ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او وګمه رشیدی درته وړاندې کوو.
د اسلامي اساساتو سره سم پیریان هم د انسانانو په څیر د خدای مخلوق دی، خو دا مخلوق په عادي حالتو کې انسانان نشي کتلی. اکثره وخت دغه مخلوق د موجودیت په اړه زموږ د ټولنې اوسیدونکو بیلابیل افراطي نظریات لري. ځینې یې ان دومره واکمن کړي چې درجه یې ډېره لوړ شي او ځینې نور خو یې بیخي د انسان واکمنان وګڼي. مخکې له دې چې د پیریانو پر وجود د باورونو او نور عقیدو مسله وڅېړو، لومړی د علومو اکاډمي غړی وجیه الله شپون ته غوږ کیږو چې د پیریانو په اړه د اسلام مبارک دین دریځ روښانه کړي.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت دی او شته دی. په مختلفو اشکالو باندې ځان برابرې، بعضې پکې مسلمانان دي، هغه ځای کې چې دینی تعلیم او تعلم کیږي، د اسلامي تعلیماتو حلقی هلته با قاعده کینی، یا د انسان په شکل باندې یا په یو بل شکل باندې، خو ولې هغه مسلمانان دي او تعلیم او کوم زده کړه چې دینی ده هغه ته غوږ دي، لکه انسانانو غوندې. بعضې داسې دي چې هغه مسلمانان نه دي، همدغه شی ورانکاره خلک هم پکې شته دي، بدکاره خلک او نیکان خلک هم پدې مونږ ته قصې کړې دي. داسې واړه واړه قطونی او داسې 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 بیا ورک شوي دي.
ښاغلی شپون وایي چې یو شمېر اشخاص بیا په دروغو ویلو سره په پیریانو پسې یو شمېر کړنې او خبرې تړي چې دا چاره بیا درسته نه ده. خو دا چې په ولسي ادبیاتو کې یادونه ډیره شوې ښایي یو لامل یې دا هم وي چې د خلکو په اسخانو کې د قوت لوی ځای نیولی. د پیریانو د موجودیت د اوسېدنې د ځای او یو شمېر نورو نښو نښانو او ښه پېژندلو لپاره څلوېښت کلن نعیم ګل سره غږېدلی یو. نوموړی د پیریانو په هکله د لوی مطالعې څښتن دی.
د انسانانو نه مخکې داسې واقعیت دی چې په دې ځمکه باندې د پیریانو جنیاتو یعنې حکومتو هغوی هستوک نه وه، چونکې هغوی شر او فسادونه وکړل، نو الله پاک هغوی یعنې د دې منع کړل، فرار وکړل، دښتو بیابانونو او غرونو ته یعنې هغوی وتښتېدل او په ځمکه کې په دې ښاریو کې په دې کې د انسانانو حکم روایي رامنځته شول. پیریان اکثره په دښتو میرو او په داسې ځایونو کې سکونت کوي چې هلته یعنې کثافات وي، نجاستونه وي، مثلا تشنابونه، داسې ځایونو کې هغوی ژوند کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې کله تاسو تشناب ته ځئ نو تاسو دعاګانې مسنون دعاګانې وایي. یعنې اصلي لامل همدا دی چې د دغو جنیاتو د ضرر او تکلیف څخه په تاسو په امن کې شي او بیا بلته داسې دعا وایي: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی د دې مفهوم همدا دی چې الله په تا باندې د دغو جنیاتو له شر او ضرر څخه پناه غواړم.
اوریدونکو، ویل کیږي چې پیریان داسې کړنې ترسره کولی شي چې د انسانانو له وسه پورته وي. د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپۍ کیسه کوي. نوموړی وایي چې دا کیسه د ده پر استاد تیره شوې ده.
ژمی و او یخه و سړه وه. ما د ملګري ته ویل چې ته پاڅه، دا دروازه بنده کړه چې یخه هوا را ننوځي. ما بېرته سر کتاب ته ښکته که خپل مطالعه کې مشغوله شم، یو خې ګورم چې دا طالب همدلته ناست دی او لاس یې وګوت که د ډېر لرې فاصلې نه مثلا لس متره یا پنځلس متره لرې نه وي، هغه دروازه یې پورې کړه. کله چې زه متوجه شوم خو دا طالب هم پوه شو. بیا مې سهار ته یې پوښتنه وکړه چې عادي انسان دا کار نشي کولی، تا دا کار څنګه وکړه؟ بس هغه طالب بیا راته وویل چې زه پیری یم او بعد همغې ورځې نه بیا ما ونه لیده.
هغه د پښتو ډېر مشهور منصور متل دی چې پیریانو ته غزنی څه دی. ښاغلی ساپۍ دی و بل استاد کیسې ته په اشاره سره وایي چې یو شمېر کیسې رښتیا دي، مګر یو شمېر نور یې درواغ دي، چې د همدغه درواغو له مخې د پیریانو له زیات قوته خلک متاثره کیږي، خو داسې نه ده.
یو بل استاد کیسه کوله چې زموږ په وطن کې موږ ته شولې وي وریجې چې کری دای کرلی، نو هغه خپل یو خاص طریقه غواړي. نو د شپې به دا پیری راته د سره به کومک کوو، نو سهار چې ګوري د سره د شپې ډېر زیات نالې کلی ده، شولې نالې کلی دي. سهار چې کور والا راځي ګوري چې نال شوی دی، لیکن دغه شولې سرچپه نالې کړي دي. دا خو په دې نه پوهېده هغه کوم طرف ته چې ریښي هغه باید لاندې کېښودل شي، نو دای سرچپه نالې کلي وي، هغه ټولې شولې وچې شولې. نو ځینې داسې قسم اورېدل شوي دي، کوم خلک چې په همدې دغه کې معلومات لري هغوی چې لس پیریان پیو، شل پیو، پنځوس پیو، یعنې د لسو نه زیات تر پنځوس پورې پیریان راټولېږي. یو انسان دې مرحلې ته رسي چې هغه سملی یا بې خوده کې یا کم تکلیف او ضرر ورته ورسوي. نو د دې نه معلومېږي چې پیریان د انسان په نسبت باندې ډېر ضعیف او کمزوري دي.
مورې میاجي بابا ته ځمه، مورې میاجي بابا ته ځمه، په ما د مینې پیریان بیا راغلي دي نه. د پیریانو اړوند کیسو پر پښتو اولسي ادب هم اغیزه کړې او په بیلابیلو فرمونو کې په اړه د باورونو او کیسو یادونه شوې ده. سباون او نصر احمد سقیم له هغو ځوانانو څخه دي چې د پیریانو په اړه یې بیلابیلې کیسې او باورونه اورېدلي دي. دوی وایي چې که څه هم په فولکلوریک ادب کې د پیریانو ګڼې کیسې شته، خو یو شمېر اشخاص بیا د پیریانو د شتون لپاره ځانګړي ځایونه په کیسو کې بیانوي.
اکثرا کنډوالو کې یا زړو کورونو کې، هغه کورونه چې ډېر پخوا جوړ شوي دي، هلته موږ ته داسې کیسې کړي دي چې دلته پیریانو موږ داسې وډر کړو، یا شپې یوې ساحې ته څوک نه ځي. معمولا چېرته چې د قبرونه وي د مړیو، هغه ساحې ته څوک نه ځي. ډېر کیسې کوي چې مثلا موږ غوښتل چې یو کوټه په یو کور کې چې ډېره سابقه وي، ډېره مخکې جوړه وي، هغه مو ورانوله. نو بیا پیریان شپې راغلل، راته وایي ویل دا کې موږ ډېر د سابقه اوسېږو، ګویا دا زموږ کور دی. دا ما ورانې داسې حکایتونه اورېدلي دي
چې د کومو سیمه کې پیریانو بیا ویلي چې داسې درون ده، د مخې نه تېرېدل ښه نه دي. او یوه مسله چې په دغه لنډو شپو کې د اختر نه مخکې دلته زموږ یو تن ملګری یو محصل دی، دلته دی په عامه لاره روان و، دی هم دا تکلیف درلود. یو تن به راپرېوت، بیا ورته مشکل جوړ شو، پزه یې ماته سوله. بیا مې چې پوښتنه وکړله چې دې ورور مشکل څه دی، بیا ویلې چې دا سړی پیریان لري، یعنې اثري ده، اثر لري.
د سبوون په خبره چې اکثره کورنۍ خپل ماشومان ته د پیریانو په اړه کیسې کوي او یې هم په دې ډاروي چې کله د دوی په خوخه چلند ونکړي پیریان خوري چې دا چاره منفي اغیز لري.
د پیریان کیسې ماشومان ته کول دا خو طبعا چې غلطه خبره ده. د دوی په ذهن کې یو ډار رامنځته کوي چې د دوی جرأت د دوی استعداد باندې ډېرې منفي اغیز لري. دوی په آینده کې د هر څه شي نه ډارېږي. باید د دې کیسې کولو نه ماشومانو ته ډډه وشي، دوی ته ډېرې ښې ښې کیسې وشي، داسې کیسې وشي چې دوی راتلونکي ته امیدواره شي او د دوی په جرأت او جسارت کې مثبت تاثیرات ولري، نه دا چې دا رقم کیسې ورته وشي چې دوی بې جرأته شي وډار شي.
د کابل پوهنتون استاد پوهنیار آریانا بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې که څه هم د پیریانو په اړه ګڼ نظرونه او عقیدې موجودې دي، خو یو شمیر ځانګړي اشخاص یې په خپله ګټه کیسې کوي.
پیریان راځي او له دوی سره کله مرسته کوي او کله دښمنۍ هم کوي. حتی په کلیو کورونو کې هم اورېدلی وي، داسې هم وایي چې فلانی پیریان لري، یو شخص ښیي چې دی پیریان لري، او کله چې هغه معلومات کوي چې ولې پیریان لري وایي چې د پیریانو په ماشومې پخې ښې په لاره کې چې تلی بسم الله نه دی ویلي د پیریانو په ماشومې پخې ښې، اوس پیریان د ده په وجود کې راغلي او دی اوس آرامه نه پرېږدي، بلکې ده سره دښمني کوي. مثلا ځینې وایي چې فلاني سره پیریان دي خو پیریان مسلمان دي، او د بل سره چې دي د هغه پیریان کافر دي. ځینو کسانو فال ګوري او بیا ورته وایي چې په تا جادو شوي. نو یوه ورځ ما له دې خلکو سره ځانګړې مرکه غونډې وکړه، بیا هغوی ما ته ویل چې موږ سره پیریان دي او دغه پیریان موږ ته د دغه شخص په اړه مکمل معلومات راکوي. کله چې شخص موږ ته مراجعه کوي، مراجعین، نو بیا موږ خپل دا پیریان لیږو د ده شاوخوا ټول معلومات موږ ته راوړي.
افغاني ټولنه که څه هم یوه مسلمانه ټولنه ده، بیا یې هم خلک د پیریانو د وجود په اړه بیلابیل نظرونه لري. سلطانی منګل بیا یو له هغو کسانو څخه دی چې وایي اوس مهال پیریان نشته.
هغه رغه شی چې علمي ثابتوي، علم په دې ارتباط هیڅ نه ورته لري، ځکه چې علم هر هغه شی چې هغه وجود ولري، شتون ولري، هغه ثابتوي. نو د علم له نقطې نظره دا شی هیڅ وجود نه لري. تر اوسه پورې خو چا نه دي لیدلی چې یعنې پیریان شته که نشته. ولې ځینې خلک چې تکلیفونه لري، فرضاً عصبي تکلیف لري یا نور تکلیفونه لري، په شپه کې چې وځي یا ډار سره مخامخ کېږي، تیږه ورته بلا ګرځي، پیریان ګرځي، بوټی هم ورته پیریان ګرځي، هغه ډېر لوی شی ورته ګرځي چې ولا دلته پیریان دي. هغه دي
دیني عالم او د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر بیا وایي چې د پیریانو د شتون مسله دیني اساس لري، ولې یو شمېر خبرې د پیریانو اړوند دروغ دي.
یو هغه عقیدوي باورونه دي چې په مختلفو ادیانو کې او مختلفو مذهبونو کې د هغې بحث او د هغې څېړنه شوې ده او په هغې باندې خلک باور لري. په اسلامي باورونو کې او په قرآن شان کې د پیریانو په نوم باندې یو خاص صورت راغلی په نوم سورۃ الجن، چې د جنیاتو وجود په غی کې بیان شوی ده، د جنیاتو وجود معرفي شوی ده. همدا رقم په نورو سورتونو کې هم جن قصې راغلي. د سلیمان علیه السلام په سورۃ النمل کې د سلیمان علیه السلام قصې راغلي دي چې د جنیات او یا د پیریانو سره د ډیالوګ یا د پیریانو نه کار اخیستل قرآن دې بیان کړی ده. دوهم د پیریانو عملی کارکرد ده، چې دا بعضي تخیلي، بعضي هغه رواني باورونه دي او رواني حقیقت نه لري، رواني دي. او بعضي یقینا انسان سره یا نور موجودات سره کار نیول دادی. ما په خپل عمر کې ډیر زیات داسې کسان لیدل چې پیریان غږېده. په دې نږدې وختو کې یو ماشوم ما ته راغی کور ته. دا ماشوم په روسي ژبه غږېده. ما سره له شوخي نه ورته په روس کې پنه ماش هغه را سره روسي شروع کړل. حال دا چې هغه ماشوم یاد لاس کلو به نه کلو فکس روسي شروع کړل، انګلیسي، کوم ژبه چې د ماز د وی په یده لمه دا ټول ژبه باندې غږېده. نو ما یقین نه غي چې دا انسان نه دالي. کله چې هغه لک آیتونه په ویل د غلط لک عادي حالت ته راغی، بیرته ما سره ډیر ساده غږېده. خو لک د چورت کتلای او د فکری توازن غنو او ډیر ساده غږېده. مولې ټول صنف کې وایزت پنځم صنف کې ما کله چې د باندې پیریان ناستو په هغه وخت ما باندې په مختلفو ژبه غږېده. ما یو ځل د قران نشان روایت ورته ویل وم، دی آیت باقی دز د هغه آیت باقی را تکمیل کړ منتقل غلطی سره، غلط لهجه سره. نو زه پوښتنه دا یو غیر خارق العاده عادي کار ده.
د نوموړي په خبره چې په عمومي توګه پیریان له کمزورو انسانانو سره کار لري او ځینې شفاهي او لسی کیسې علمي او دینی بنسټ نه لري.
درنو اوریدونکو، زموږ نن نه خبرونه همدلته تمامېږي. د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. مخ ته پامان.